یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ده په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر شر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه کوي. او د پاکستان لروا کله رکړه شوی صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر شر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ترامپ پرون په نیو جرسي کې خبریالانو ته ویل دی په دې باب پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. سپین ماڼۍ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ چې د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سره مشورې کوي. بل لور ته د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین پرون له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې تګلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز وکړ چې افغانستان ته دې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول شي او هغوی ته دې پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړ شي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي. ښاغلي امانی ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل پر ځانګړو استقامتونو به دا پوځي عملیات په یوه یا دوه ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی وایي په سیمه کې هوایي بریدونه دوام لري او وسلوالو ته سخت زیان اوښتی دی. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په مرزا اولنګ حمله وکړه او دا سیمه یې ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال ترسره شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. د نوموړي په وینا د شاتوت بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزې حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتوت د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښیي چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان لواک لري کړ شوی صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د بې صلاحیت کولو له کبله د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی. شریف پرون د ډیموکراسۍ کاروان په نوم استل شوي لاریون په دوهمه ورځ دغه انتقاد وکړ. شریف چې د شپې په جهلم خارګوټي کې تم شوی و په وینا کې ویل چې د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ او زه په یوه دقیقه کې د ده په خبره لواک لري کړی شوم. شریف ویل دا نه یوازې د انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رای ورکوونکو سپکاوی دی. شریف دوه اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې چې دی بې صلاحیته کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د ایستلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې د ده په خبره د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. ډونالډ ټرمپ چې په نیو جرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll. I'm very thankful that
Dewi Zagwalam la Putin manana okram ze kamung hasa kaw dera spama ugru ze manana kom che de rero kasano de tak zemine barabar akra us bad tankhaw list lanchi hech dalil nishta che da kasan ber tarusi talar shi mag bad dere paise us pamau da lana de sarganda che ولسمشر ټرمپ په دغه سرګندونو سره غوښتل ټوکه وکړي او که څنګه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ویل امریکا د په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګرۍ د کارکوونکو له ډلې څخه 255 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې تیر کال امریکا پورته کړ. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تتار فال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخنه نړیوال سازمان نن په یوې اعلامې کې ویلي زندانی فال سرور کرامیتوف د عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روانې اګست میاشت په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې پلس کاله بند او لس زره روبل محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو په روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. دا ولسمشر ترامپ د دې څرګندونو بشپړ جزئیات به درته په یو ریپورت کې وړاندې کړو. دا به مو وري چې د پاکستان له واکه لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د دې بې صلاحیت کول له کبله پر ستري محکمه انتقاد کړي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوې اعتراضیه مظاهره کې نن په کابل کې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه وغندله او په راتلونکي کې د دا ډول د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دایشان او طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصا
په دې اړه په ریپورت سربیره د امور چې پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د ځنډیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو لښپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا چې هر شری کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوري. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر ترامپ پرون دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان وکړه. د مولي ټینګار وکړ چې دا یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یو لویا پریکړه ده. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او نور تفصیل بل د واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ژر به داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیرې ګډوډۍ هواري کړې دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې ډانلډ ترامپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
دوی موږ دې پریکړه ته ډیر نږدې یو، ډیر زیات نږدې یو. دا زما لپاره یو ډیره لوی پریکړه ده. په ریښتیا ده یو داسې ځای چې زموږ تر ټولو اوږده او لس کلنه جګړه پکې روانه ده. ما ته ګډوډي را په میراث پاتې و او موږ غواړو دا ګډوډي لږ را کم کړو. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی، خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخته هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیږلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي، خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخته ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پریډارډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
هو زه پری ډاډه يم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبرې غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیري دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې استراتیژیست ستيف بانن نه دي. په خپل ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. ملټري ټایمز تیره اونۍ د یو افغان چارواکي په حواله لیکلي وو چې په دې برخه کې آن د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر مشر اریک پرنس ولسمشر ټرمپ ته د یو خصوصي هوایي ځواک د ورکولو وړاندیز کړی وو. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو په روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې نه امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه ته ډیر نږدې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوري سم خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي تاسو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د پاکستان لواک لری کړ شوی صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د بی صلاحیت کول لکبل پرستری محکمې خپل انتقادونه ته دوام ورکړي. شریف پرون د دیموکراسي کاروان په نوم استل شوی لاروین په دویم ورځ دغه انتقاد بیا وکړ. همدا اوس را سره د مشال رادیو یو مشر خبریال هم درنګ په پاکستان کې د پاکستان د چارو څارون کې عبدالحی کاکړ میل مده په استودیو کې. کاکړ سه په خبرونه تستړې مشي
مننه.
تاسو له ډیر وخت نه دی پاکستان دغه حالات ساري دي. نو شریف لپاره د لومړی ځل نه دی چې د لواک به واک کیږي لڅو دورو رئیسی د سره امدغه سکیږي. خو په دې ورسوي کې محکمې د لری کړ د پریکړه ومنله او پر خپل ځای د خپل ګوند یو بل کس معرفي ک نو واستغل اړین دي سره لپاره دی.
دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې دا یوازینی داسې حکومت دی چې همدغه ګوند په حکومت کې دی او همدغه ګوند لاریون کوي، یعنی دا پوزیشن رول کوي. خو دا پوزیشن په مرکز کې د واکدارانو پر ضد نه دی. دا پوزیشن په ډیر اشارو کنایو کې د پاکستان څخه مستره محکمه ده د هغې پر ضد دی. نو نواز شریف ډیر مخالفین لري او د اسکل له واک لري سو به صلاحیت سو د سپریم کورټ یا د ستر محکمې لخوا. نو دا غوته یو پیغام ورکول غوښت د اسلام آباد تر لاهور دغه تک ورکی ز سړک د لارې وکی دی. د هوا د لارې متلای سو د سړک د لارې کبه بل لار تلینو شپږ ساعته لار ده. خو اوس د درې ورځې وخت ونیوي ځای په ځای خلک ورته راوځي د هر کلی کوي او بیا دا خبرې کوي. او پرون خې ډېره واضح خبره کړې ده چې په پاکستان کې په میلیونونو خلک یو لومړی وزیر ټاکي، بیا یو څو کسان په یو دقیقه کې چې اشاره قاضیانو ته ده پنځه کسان هغه لواکه لری کوي. نو دای خلکو باندې ژغ وکړي چې دا ستاسو د رائے تاسو ته سپکاوی نه ښکاري. نو دا 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 ډیر مهمه خبره ده چې دا او بل په اشارو کې نه یو کې د پاکستان پوځ ته خو ډیر ښکار نه وای. هغه چې دا یو پوره یو شبکه ده د دې ټول، یعنی عدالت، سیاسي ګوندونه او دغه چې دا کوي. نو دا یو هغه ته دا پیغام ورکول دي چې زه د اولس مشر یم. نو اولس ته د لمسره
د پاکستان ستره محکمه د تاسو فکر تاسو حالات ساري په پا پاکستان کې رسنۍ په پا پاکستان کې هغه خلک چې ځان ته رون آن دی وایي او واقعا د مدني ټولنې فعالان دي هغوی ستره محکمه په دغسې پریکړو کې څومره خپلواکه ګڼي؟ آیا هغوی باور لري چې ستره محکمه دا پریکړه په خپلواکه توګه کړې ده؟
دا خو چې د چا له سترې محکمې څخه ګټه وي هغه وایي چې ستاره محکمې ډېره غټه فیصله وکړه چې څوک چې د نواز شریف ضد دي. خو د پاکستان چې کوم قانون پوهان دي چې هغه په اساسي قانون ډېر پوهېږي یا د پاکستان سیاسي بهیر یې څارلی دی په تیرو اویا کلو کې، هغه د پاکستان ستر محکمې ته د یو بهطرفه ادارې په سترګه ډېر کم ګوري. او په تاریخ کې پرون نواز شریف هم یو خبره ډېره مهمه راپورته کړه چې هغه خلک چې هغه اولس یې ټاکي د قاضیان چې دی هغه په یوه دقیقه کې له واک لري کې په یو یا بل قانوني نقطه کې، خو وایي کله دغه قاضیانو یا سترې محکمې دا جرأت کړی دی چې د پاکستان پوځي دکتوران چې کوم امیران دي دغه په ضد یو فیصله ورکړي. اشاره په ماضی کې څومره سوي درنو دا فکر کېږي چې کلم د فوج په واک کې راغلي دی، پاکستان کې ډېر دوه ډېر شکل حکومت کړی دی، دا سترې محکمې هر ځای واغته یو پلمه یا جواز قانوني پیدا کړی دی چې هغه خپل واک ته دوام ورکړي، خو کوم ولسی حکومتونه دي پر هغه باندې بیا دوی لږ سخت برخورد کوي. نو پاکستان کې په تاریخي حواله ځینې خلک قانون پوهان دا ثابتوي چې عدالت دغه سی به طرفه نشکاری په ځینو فیصلو کې لکه څنګه چې فکر کېږي.
کاکر صاحب، تاسو ته خبرو نم سرګندګي ومدارنګ په دې رسنیو کې هم په دې اړه ریپورتونه او بیلابل مطالب راځي چې تر ډیره دی نواز شریف اختلاف چې وو له پوز سره وو. په داسې حال کې چې نواز شریف د پنجاب له ایالت نه راپورته شوی سیاستوال دی او په حکومت کې د حکومت په اډانه کې بارسوخه او بنفوزه سړی دی، له پوز سره خو د نظر باید ډیر یو وي ځکه چې دغه د قدرت مرکز عملته دی او نواز شریف هم عملته سیاست کوي او تقریبا پوز هم ډیر متمرکز دی. اختلاف په څه کې دی؟
اختلاف خو بهر البظاهر نواز شریف دا وایي، فوج خو بهر له خو یو اداره ده، هغه ویلی نه سي یا وایي نه. او حکم شنون کې دی د پردې شاته په کومو کیسو خبر دی هغه دا وایي. البته دا دغه نظر دی، غلطم کېدای سي سمم کېدای سي، خو تر ډېره حده ذهن منی. هغه دا چې نواز شریف د پنجاب د اولس استازیتوب کوي او د په 2014 کې یو وعده ژمنه کړې ول خلکو سره چې کله زه په واک کې راسم له هند سره باړي کې شکوم. نواز شریف په عین حال کې د کم سندکاران چې ورته وایي چې کم د شتمن یا ډیر دغه اولسي شتمن خلک دی په پنجاب کې دغه استازیتوب دی کوي، دغه ډلې کوي. نو د دا ویلو چې زبل هند سره تعلقات او د پاکستان فوج بهر لغه یو اختلاف موجود دی، هغه پر هند باندې یو خبره نسې زغملای که څوک یو شت تعلق ساتي د دوی پرته. نو دوی دا ویز د پردې شاته دغه نواز شریف په هڅه کوله د پنجاب په ذبحه په ضد یا د افغانستان سره هم په جنو ځایو کې د آصف زرداری په وخت کې هم ولسی حکومت غواړي چې تعلقات شکی او دا هغه سیمه ده چې ډېره حساسه ده او ولسواله چې کوم ولسواکان دي هغه ته وایي دومره ځای نه ورکوي. نو اوس شنون کې دا وایي چې مهمه نقطه هغه وه د پردې شاته، دا نورې خبرې بیا د راګیرول په اساسي قانون په دی کې تا ایمانداري نو کته دروغول دا بیا داسې دي چې هغه ته د یو جواز ورکوي قانوني چې د لواک لري کې یو دا کې سره وانه
اوس کده سپ لنډ تو غراته وای محکمه پریکړه وکړه چې نواز شریف به صلاحیت کی ځکه چې د یو ډول فساد کې لاس لري یا کورنۍ لاس لري. نو ظاهرا خود سخکاری چې د نواز شریف سیاسي راتونکو دی یو مشر پتوګه پایت ورسید ځکه چې منتخب صدر اعظم او محکمې لري که آی نواز شریف ځان ته پراتلونکو کې بیا هم څه ویني؟
نواز شریف د پاره دا او د ټول د کورنۍ سي دا د دوی په ضد باندې چې کوم تحقیقاتي ریپورتونه جوړ شوي دي پلټنې شوي دي هغه کې ځینې داسې ثبوتونه یا داسې خبرې راغلي دي چې دوی په ځینو ځایو کې اداري فساد کړی دی او هغه دوسیه اوس ترې محکمې د پاکستان د درغلوي په ضد کوم اداري د هغه تلې شړې دي. دا یو ډېره مهمه نقطه ده چې هغه په شپږ میاشتې کې دا فیصله کوي چې دوی درغلي کړی دي. نو که هغه راسي د پزت نو ممکن ده د کورنۍ ته یو مشکل سي، خو البته دا د سیدی د پنجاب څخه استازي توپ کوي د اولس پکچا، نو دای به یو ډیر غټ لوبغاړی وي د پردې شاته ک په واک کې وي کنه وي خدا ګوند به ډیر لوی لوبغاړی وي. نو خاندان ته یا کورنۍ ته توان رسیدای سي خو ګوند ته مجبوری توګه باندې مخال د ډیر زیات محبوبیت لري په پنجاب کې په خصوصي مو کې ځنه کې
ډیر زیات مننه کاکر صاحب کور مو ودان دوستانو د مشال رادیو مشر خبریال او همدارنګا د پاکستان د چارو څارونکو عبدالحی کاکړ و چې تاسو سره د پاکستان په ورستیو حالاتو نظر شریکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلونونو په هدف د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرائیه ریاست د ویان رستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ولسی جرګې وغوښتل چې په نوو معرفي شو کاندید وزیرانو ته د تایید رای ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلون په هدف د حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي او د کابینه بشپړېدا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوی معرفي کېدونکي وزیران وړ کسان دي. هغه وایي توقع لرو چې ولسی جرګه موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. معرفي شوي وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي ځکه دوی وړ کسان دي، کار کولای سي، د ورسپارل شویو دندو له مسؤلیت نه راوتلی سي. روانه اونۍ حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فائدامي وزارت لپاره یما یاری د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله شیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسب د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پیترولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. هڅه مو وکړه چې د نویو کاندید وزیرانو په اړه د ولسی جرګې نظر واخلو، خو د ولسی جرګې اداري پلاوي د پرله پسې اړیکو باوجود ځواب رانه کړ. خو د دغه جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ کابینې ته معرفي شوي وزیران تر ډېره ښه کاري سابقه لري او پاک خلک دي، نو تمه ده چې ولسی جرګه به دا باور رایه ورکړي.
کله چې د ولسی جرګې غونډې پیل کیږي نو اول اجنډا به موږ دغه وي او زه تر زیات د پورې لمن
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل د سرپرستی د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو چې هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر حل سي. پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودی او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پایلولو پریکړه کړې او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړ شي. په دې اړه لاسیمې د ازادۍ لړیو د خبريال رپورت اورو.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځنډ ښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یې ورسره په یو شمېر دواړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلي سردار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړخیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریز اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپو او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نېچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نېچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دغه په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډیر تقریبا 5 بلین ډالر پورې دا ایکسپورټ سیوا کې دی.
د یادونه وردا چې پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله، خو اوس ښایي په راروانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی خبره کوم، موږ چې کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده، غوښتنم دغه چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړو او دوی هم بندیانوي، نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام،
زه عبدالخالق د کندهار ولایت معروف ولسوالی د ممدزور کلی څخه خبره کوم. ما د ولسمشر اشرف غنی او داس نور ډاکټر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده، زموږ د معروف ولسوالی روډ د ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض درځای نه رسیږي، په زموږ لا دغه نن پنځمه لسمه رسې دا بنده ده، مینونه پټ دي، ډېر سخت سخت مشکلات. زه دا غوښتنه کوم د مشرانو، د حکومت مشرانو څخه دا زموږ سړک راپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. دا پیغام زما زم خواهش لرم له اشرف غني څخه چې دا کلارې بندې کړي، یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ لري.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاته سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، آدیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅوونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو د ازادي رادیو ته غوږی دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنی صفدو ل شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد په استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر وای ډیر شر په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پړ پرې کړو کړی. ولسمشر ټرمپ پرون په نیو جرسي کې خبري اعلان وکړ د پدې باب پرې کړې ته ډیر نږدې شوه ده. دا سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی وای چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پوځي عملیات پیلېږي. د نوموړي په خبره دا پوځي مځکني عملیات به په یو یا دوه ورځو کې پیل شي. نوموړي ویلي چې په سیمه کې هوایي عملیات دوام لري او د دولت وسروالو مخالفانو ته درنه مجوب لوخته. طالبانو د سرپل په مرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې دا سیمه ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی د چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وای په چاراسیاب کې جوړیدونکې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال تر سره شوې او د دې بند په جوړیدو بعد د کابل د نږدې 2 میلیون اوسیدونکو د پاک اوبو د کموالي ستونزه حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت او بلچې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د سلګونو کارکونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ له پوتین مننه وکړه چې د پوینا په ماشاتو کې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا په چارواکو غږ کړی دی چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده خوشي کړي. د کریمیا چارواکو سرور کرامیتوف د روان اګست په 8مه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تاتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:30 خبريږي. خبرونه مو واوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو حقیقت څه دی او بل هم درنګ د ګوړې اچار اوریدل شي. پیل حقیقت څه دی نکو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت اسد د دیونې په خبرونه کې یو واربیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورس تربلې په وستون زبدلېږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنۍ ځواکونو سمره حمله کړي او اوس په دې هواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو ترسيږي. د داعش پر ضد لوسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سده او په دې اړه اسناد شته کنه. هغه پښتنې دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت د عامه اړیکو مسول او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی چې پښتوش باړی ز اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیاته مننه لدی چې په کابل کې د آزادی رادیو سټوډیو ته رالی. غواړم مرکه په افغانستان کې لدایش پیل کړو. اساس په نظر د دایش اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1,000 ISIS
fighters in Afghanistan, mostly centered in Mangar, Nuristan, and Kunar province.
But we have seen ISIS activity more in Gilgit, Baghdad, and Mosul. What's important to now is that there is a steady pressure on them until we remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2018 miladi kal la pilot rusa par daesh dali su hawai hamle shiwi aw natija isaw
impact of these attacks against ISIS.
Well, certainly the impact of
Hawaii
hamlo
sa kal khana tijadar loda mun puzangdi mawardo ki Hawaii hamle wakde che to July de ul seminate pa hamla ki da dashta li Amir Abu Said wajal so de April pa salishta me mun khwanai Amir ham waje ta kasang che general ne kal san wai kal che dui na wai Amir marif kawi haq ba ham paida aw bai wajnu ta ha fashad che mu gwalu pudaish walaru rogi de simi amnali aw de hewat khalko ta yow gwaqte aw ge ham da fal de dredo parwan de zangali
forces to stop them.
You said an Afghan official also emphasized that
what was held the Daesh Delhi program the Afghan August matter mamuriyat the zwakun amaliyat bareli gane che Russia war sara mawafiqana da do Russia war smashar an khabardare war kade che ka khinat war nakul shi fauzi iqdam ba hum tar sara
continue
apde rasta se jawab sare
Russia has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about the dear comment?
Certainly we believe that
زمون باور ده چې د داعش پر لواندې هي بریا ولرو او د ما ورکو د روسي د دا چې ګوند دی واز طالبان د داعش پر لواندې جګړه کوي کاملا نادرست او حقیقت نه لري کله چې روسیا وایي د داعش پر لواندې په پوزي اقدام وکړي او یا د چې طالبان ملاتړ کوي ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یاد لري پر لواندې بدلی جنگي کې د سمانه ده طالبان واز د داعش پر لواندې په قچاخي لارو مخدره موادو خو جګړه کوي موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو هغه ځواک چې داعش د لټر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطا او د افغانستان او امریکا په وسیله او زمونږ عملیات چې د دغه ډلې پر وړاندې کوي تاسې مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمیر په اړه وکړل ارقام را سره نشته او خو ولې شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دې پر وړاندې عملیات لرو او د فشار به تر حق دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي تاسو ویل چې روسیا په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري
لینکس ود د طالبان اند دیر ډایرکټ سپورټ ټو د طالبان ان افغانستان
وی هاف سرټنلی سین رشیا سپیک اوپنلی روسیا
په کار ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغه مسکو ته هم بللی ول چې د افغانستان د سولې په اړه سره خبرې وکړي سمه په انده چې یوه ډلې ته د شان مشروعیت ورکول کیږي چې د مشروع حکومت پر وړاندې وجنګیږي دا سمانه ده کچره روسیا په افغانستان کې د سولې غوښتنې کېده لچا چې باید ناتړ وکړي هغه افغان حکومت ته ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګیږي
یا اگزاکټلی سو اف یو کم ټو د ریسنت ریمارکس اف رشل پرزیدنت ریپرزنټټیو هی اوپنلی وارن
د روسي ولسمشر په خپل وروستي سرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالي نه دي ګڼلې نو موږ دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا له خوا دغه هیواد د ګټو په خاطر یو لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو غواخ کوي ستاسې پان روسیا به دا موقع پیدا کړي
وی سرټنلی ډونټ بیلیو دټ دی کنډیشنز آن دی ګراوند
زما پان په افغانستان کې امنیتی وضعیت داسې نه دی چې نورو غواکي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړسي موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي د مبارزه باید د سیمې په کچه وي ځکه داعش سیمه هم غواکي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغه پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو
that we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیا په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the Afghan government to the Taliban that the Hawad la khwad was worked la nariwal qawlan
international law and will be dealt with accordingly.
And one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa Afghanistan ki da daish dal imlatad kun ki sok di zini Pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting roots in Pakistan into the Afghanistan. So do you confirm this
I can't really confirm where the support for ISIS is coming from. We do know that the ISIS is fighting.
خود اول شوچ په افغانستان کې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی داعش ډلې سره
اړیکه لري.
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوي؟
We've not seen large scale movements from Iraq and Syria to Afghanistan.
افغانستان ته د پراخ حرکتونو شاهدان نو دا ولای چې موږ داله نږدې ارزو یو شمېر افغانان شته چې په عراق او سوریه کې جنگيږي خو یو شمېر خپل کورونه ته راستنسي خو زموږ ویره دا ده چې دوی د حکومت پر وړاندې خپل مخالفتونه له ځان سره رانوړي په نړۍ کې خدایشت نشته او موږ پر وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې خپل جګړې ته ادامه ورکوو
anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5
کله وسلوالو طالبانو پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته وکړل شي په 1400 کلونو کې بریالي نه وو. دوی بیا ځلې په پاکستان کې وروزل شول او پیاوړي شول او لا هم د افغان ائتلاف ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. آیا ویل شي چې د دایښ پر وړاندې د مبارزې کمپاین به څومره وخت ونیسي چې په بشپړ ډول لمنځولاړ شي؟
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know
the deal para wakta kostos mande labad marta de jagre randwen na shikida khumul afghan hukumat na pomlatar sarajman yuche la tragaro sara mubareza ukru aw hubi khabaro ta alukru khabare da tragari da khatmawla yawazani la rada zaka sarganda pawjilar na lari muktal da walidi taliban ba jang ta na wai wasli kisti aw sura ukri
that is a very low bar.
But ISIS is not negotiable, as afghan said that
this is a سره خبرې ممکن نه دي ځکه هغه یو بهرنۍ پدیده ده.
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمات څخه د طالبانو په اړه پوښتنه وکړه. د شبیل د کمانډا د شپږ خپلواک د نړۍ په کچه پر اخلي څوک چې د داعش له خدي سره جوړ نه وي واجنی نو هم دا دلیل ده چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواښ او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local
په دې روسیو کې د افغانستان ل لویدیز فرا هلمن نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه تر لاسه شوی چې سیمایزو چارواکو ویلي دا سیاستنات په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران له خوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څه ښیي؟
We know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. د غدواله هیوادونو د افغانستان لویدیز کې اوګدا سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا ده چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد
وغوړېږي.
کچیر ایران او روسیا خپل مرستې بندي نکړي نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې سره ډول وي.
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on
Afghan hukumat sara da ajmano pala wele suche mug da Afghanistan hukumat ta rozani o mashri pa bakhri ki tar hara da du sara yu che sula o subat ta minzi mug dalta da Afghan polis o urdu da mrasta la para yu su watwani gi la khal hewad aw asas qan ta khamata la ukri aw hewadi par masta gukri mug da Afghan niti du akno da piawarta shahidan yu di da tul hawai amaliyat o mishri kabi di da ghur da taywara o suwani لا طالبان بيته ونيولا
but the getting this area with a very high cost
خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په غالو سر یو ځل بیا دغه سیمه کنټرول تر لاسه کړ.
There's a couple of things
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د وسما تر مملت لپاره د اندېخنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي چې زموږ په باور دا چاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غنی ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو. څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ ګندابونه کوي
is a sign of progress and success.
Have you felt the
آیا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغه تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې دی. زکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بله، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلي دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي.
ډېر زیات مننه.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر لاتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګور دونکو سلام د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پریښي چې کابل خار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته را اړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، که دی حکومت دی کارونو په حق لا چراته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو ښه به وي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله،
وبخه اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب، نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب، داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب، څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار یې هم نه دی کړی. ټوله ورځ په شر پسې ګرځي.
له دغه سی حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدای.
نو د حکومت د خکېدو لپاره څو وړاندیزونه لري؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري، ځکه نور ملت باور نه پی کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډ وډ خوبونه ویني، د همدغه یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارام غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټول شپه مې ګډ وډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وای دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي. هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکړم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له میړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا مې اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډ وډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماورې
پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر په خو کې او په خي سر لاندې لکه د یو وجود پراتوي سر په خو کې او په خي سر لاندې توا یو څوت نه دی خو چې وکی شوي بس تله کارت جوړ شي کمزورې خوار لخر ککړ مردار لخر ببر سرونه او چاودلې پوندې بيسا بيدمه وجود چیرې جامې او وچه شونډې پولیس وخته لاندې بستا ولس پروت دی د چا زامن دی د چا ورونه او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسي پولیس وخته لاندې بستا ولس پروت دی پولیس وخته لاندې بستا ولس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر هارون ګلزاد هوسی حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
حیان کب دل ریکال مخا د حیان کب دل ریکال مخا د حیان کب دل ریکال مخا د حیان کب دل ریکال مخا